چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانو یکاسي د یو لنتنې اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانو یکاسي دی، هم بل نومې ده فارمیک اسید ده، چې خپل میتانو یکاسي دی فارمیک اسید چې ده یو بیرنګ مایع ده او تخریش کوونکی بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپل د سرو میږیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو د لودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشو کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم او بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده، چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اېشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولای سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره، یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د خپل یو اسټیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ را تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمیرل کیږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کیدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی شو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمیر 15، د هایدروجنونو شمیر 15 او د کاربونونو شمیر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمیر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمیر 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمیر 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربنونو شمیر یې څلورو، چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستالیک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 1 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 10 او د هایدروجنونو شمیر 3 ده، چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ کې ویل کیږي. دا ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 80 د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چې شکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 د سانتیګریډ ده. رازو ګرانو د کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکونکو. هیلی لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته. زدیانا صالحی تاسو طول تا دلسم طولگی کیمیا مزمون وام لوست شرق لست بایم، او هیلی لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی من تیاو کری. اکرانو زدکونکو زموش او ستاسو ننانی وردی درسی موضوع دا اینانزیشن انرژی چی دیو سلویش سیم سپی سخپایل پر دو پینزو سیم سپی پوری با پایته ورسیږي، چې آینازیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري، یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینازیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینازیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینازیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطح یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم د آینازیشن انرژي ډیره کم اوسی، یعنی کچیر مراو تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مراو تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مراو تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپېژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بېلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بېلګې په توګه اکسیجن دي، نایتروجن دي، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دي، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده، نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري، نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وڅلوش الکترون ولته سره چې حالت مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ د دویمي الکترون د اینازیشن انرژي د لومړي اټوم د اینازیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیات ده کچېری داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچېری یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو د دریمي الکترون د لاس ورکړي نو د دریمي الکترون انرژي اینازیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه لپورته څخه مخ پر کښته مجاته سوال چې کمیږي خو د دې څخه خبر عکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډیر لیر واقع دي ډیر لیر واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کومه ده نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګران زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته سره مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته خو د دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته سره د کښته سره مخ پر پورته به وګورو د دې د اینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته سره مخ پر کښته د دې ټول اینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته سره مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر هیلیم ده نو د دې اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دې د چاپ څخه وراسته طرف ته یعنی کچېر وګور د دې اینازیشن انرژي چې د دې د اټمی نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اټمی نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي خو د هستې چارج دی هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی کوور باندې هغه زوکري خپل خواته راکشوي یا راټولي نو په همدې اساس د دې هغه د اټوم حجم او اټوم شواچش کیږي کوچنی کیږي او د هسته مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي نو دوی چې د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر کښته چپ طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي یو ډول برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پر اړه ولري هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغه جلا شي کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغه په منفي آیون باندې بدلیږي او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چشکیږي آزادیږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټی انرژي په نوم سره یادیږي او له هغه انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولای شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو په همدې ترتیب سره کولای شي چې الکترو افینیټی د الکترون اخستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګران زده کون کو د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کیږي زیاتیږي. او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي. دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پرې ښې چارې ولرئ.